څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. فارن پالیسی خبرونه د یو شمیر با خبره سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د بندېدو خبر ورکړی دی. دا خبرونه د یو شمیر افغان چارواکو او د کانګرس له چارو د باخبره سرچینو په وینا څرګندوي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مالی سرچینو د نه موجودیت له امله په واشنگتن ډي سي کې د افغان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغان کنسولګریو د تړلو غوښتنه کړې ده. د خبر له مخې د چهارشنبې تر اخیره به د دې سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط شي او څرګنده نه ده چې کله به بیرته ازادي شي. البته په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان ماموریت ادامه پیدا کړي. طالبان د هلمند په ګرش کولسوالي کې د مخدر موادو د یوې کارخانې د تخریب خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال محمد قاسم ریاس ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو اته تنه نیول شوي دي. د ریاس په وینا په دې کارخانه کې تریاک، هیروین او شیشه جوړېده. د مرکزی اروپا د دروي هوادو مشرانو د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین دفاع وستایله. د پولند، چک او سلوانیا صدر اعظمان پرون په ریل ګاډي کې پلازمینه کیف ته ولاړل او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره یې وکتل. د پولند د حکومت یو بیان نن وویل چې دا مشران نن بیرته په تلل ریل کې خوندي پولند ته ستانه شول. د فبروري له 24مې راوروسته چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، دا لومړی ځل دی چې بهرني چارواکي کیف ته سفر کوي. ملګری ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هیواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندي صفا مسهلي پر ټویټر کې لیکلي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هیوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هیواد کې شمیر تر 1.5 میلیون اوښتی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د اوکراین جګړه دوامدار شي نو د دې هیواد د 40 میلیونه وګړو په سلو کې نږدې 10% به د فقر تر کرښې ټیټ ژوند ولري. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یا UNDP په یو راپور کې چې نن خپور شو همداراس اټکل کړی چې د جګړې د دوام په صورت کې دا خطر شته چې د اوکراین په سلو کې 2% وګړي د یو کال په ترڅ کې بېوزله شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د مرکزي قمانداني مشر جنرال مکینزي په افغانستان کې داعش لا هم تهدید بللی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي
داعش او د داعش پدیده په افغانستان کې صفر ته نږدې شوی ده.
په دې خبرونه کې په وړاندې دا هم واوري چې طالبانو له خپلې واکمنۍ راوروسته د لومړي ځل لپاره د مخدر موادو یوه کارخانه تخریب کړې.
زیات اندازه نشه یي توکي پکې ونیول شو. د دې په تړاو اته تنه نیول شوی دي.
په نورستان کې تر 40 کیلومتره ډیر سړک رغی شي.
د ترمیم سربیره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خویدنې په وخت کې د سړک د خرابوالي څخه ساتنه کوي.
تر څلورنیمه بجو وروسته د ځوان فکر په خبرونه کې پر افغان ځوانانو د لګیدل یو محدودیتونو مسله چیرې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د مرکزی قمانداني مشر جنرال فرانک مکینزي وای له افغانستان د متحده ایالاتو د پوجانو لوټلو وروسته داعش دلی وعده کړی او د دوامدار پراختیا په اړه اندیښنه شته. جنرال مکینزي د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي کڅه هم په افغانستان کې طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي او اوس دا ډله د پخوا د اټکلونو په پرتله په لنډ وخت کې دا وس نشي پیدا کولای چې پر لویدیځو هیوادونو برید وکړي. موضوع مو د طالبانو له ویان سره هم په دې راپور کې شریکه کړي.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د متحده ایالاتو د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي ښایي دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي. جنرال مکنزی زیاتوي که څه هم په افغانستان کې طالبانو د داعش وسلوالو پر ضد اقدامات کړي خو وایي د القاعده پر ضد مبارزه ځکه ستونزمنه ده چې له دې ډلې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. د جنرال مکنزی په خبره پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د داعش ډلې د وسلوالو شمیر چې وړاندې 4000 تنه اټکل شوی وو اوس له 4000 زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څمو د وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلی وو ښایي داعش ډله په راتلونکو شپږو میاشتو کې په لویدیځو هیوادونو د حملو کولو وړتیا پیدا کړي. خو اوس جنرال مکنزی دا موده له راتلونکو 12 میاشتو آن تر 13 میاشتو یادوي او وایي یاده ډله اوس هم د دې هڅه کوي چې پر امریکا او متحدینو برید وکړي. دی وای د تیر کال د اگست لمیشت راهیسی هغه محل چې بهرنی پوځیان له افغانستان وتلی امریکا په افغانستان کې هیڅ پوځي عملیات نه دی کړی. خو جنرال مکنزی زیاتوي امریکا د افغانستان له گاونډي هیواد پاکستانه د یاد هیواد په فضا استخباراتي الوتنې کولای شي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر وای اوس محل په افغانستان کې په ترهګرو ډلو نظر ساتل له پخوا سخت شوی خو ناممکن کار نه دی. خو د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د داعش هر ډول فعالیت صفر کړي او لای هم پر ضد استخباراتي عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل
داعش او داعش پدیده په افغانستان کې صفر ته نږدې سوی ده. دوی هیڅ نوع فعالیت او هیڅ نوع فزیکي حضور او جبهه نه لرو او لا هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي. کوم اندېښنه چې د امریکایي چارواکو یا نور څوک کوي د پجای نه د اندېښنې مګر ځواب اوردو. اصلي موضوع دا د سیدلته تشویش ایجادولو هڅه کوي، باید څوک تشویش ایجاد نه کړي.
امریکا داسې مهال په وار وار افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې د فعالیتونو د ګړندې کېدو ادعا کوي چې پر دغه هیواد طالبانو تربیه ځلې واکمنې دوه وروسته څو ولایتونو کې د شیعه مذهب افغانانو پر جمعتونو د څو پر لپسی بریدونو چې په سلګونه خلکو ته پکې مرجوب له واوخته مسؤلیت دغه وسلواله ډلې منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تم ده چې تر دوه نوې پورې په قطر او بریتانیا کې له افغانستان سره د بشري مرستو د جلب خاطر کنفرانس جوړ شي. بل لور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي چې د دوشنبې په ورځ کابل ته تللی و وویل افغانستان د بشري مرستو د کمیدو توان نه لري. ښاغلی ګراندي په کابل کې رویټرز خبري اژانس ته خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې نړۍ باید په اوکراین کې د روان ناورین له امله افغانستان هیر نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
بسمینا د افغانستان د تیرې شل کلنې جګړې د قربانی شویو کورنیو له ډلې یو ده. هغه چې خاوندې همدې جګړې ترې اخیسته اوس د څلورو بچیو ساتنه او د خپل کور سرپرستی ورتر غاړې ده. ناخوالو بسمینه مجبوره کړې چې لنانګرهار کابل ته راکډه شي، خو دلته یې هم ژوند نه دی ښه شوی. وایي داسې ورځې شپې راځي چې اولادونه یې نه هر بده کیږي. د دې بیوزلو کورنیو د لاسنیوي او هیله نړیوالې بشري مرستې هغه چې اوس یې کمی دوه اندېښنې راپورته کړي. تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي ویلي په افغانستان کې نازک بشري وضعیت باید هیر نشي، ځکه د په خبره په اوکراین کې روان ناورین له افغانستان سره د مرستو د راټولولو بهیر اغیزمن او سخت کړی دی. ښاغلی ګراندي زیاتوي د نړۍ ټول پام په اوکراین کې روانې جګړې ته اوښتی.
I thought it was important. زه فکر کوم مهمه ده چې دا پیغام ولیکم چې نور موقعیتونه هغه چې سیاسي پاملرنې او سرچینو ته اړتیا لري نه باید له یاد وېستل شي، په ځانګړي ډول افغانستان.
Especially Afghanistan.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي ټاکل شوی تر راتلونکو دوه اونیو افغانستان سره د بشري مرستو جلبولو په خاطر نړیوال کانفرنس جوړ شي. د دې ادارې مشر رامیز الکبروف پرون د سشنبې پر ورځ یو اعلامیه کې وویل دا کانفرنس د مارچ میاشتې په یو دیرشمه بریتانیا او قطر کې جوړیږي. د دې کانفرنس د جوړېدو بنسټیز موخه په 2022 کال کې د هغو 3 میلیون افغانانو لپاره د مرستو جلب دی چې اوس مهال له لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. ملګرو ملتونو د دې مرستې رسولو لپاره د 3.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 14 سلنه بس پنه راټوله شوې ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو ګراندي هم اندېښمن دی چې کېدای شي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې افغانستان سره د بشري مرستو په اړه د شوي کانفرنس په پارتله دا ځل افغانستان سره د مرستو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو لیوالتیا کموي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې اوس مهال 95 سلنه خلک کافي خواړه نه لري. افغانستان کې روان ناورین ته په کتو ملګري ملتونه له نړیوالو غواړي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له اړمنو افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان تر خپل واکمنۍ راورسته په لومړي ځل د هلمند په ګرش کول سوالي کې د نشي ټوکو د بیکارخانه د لمنځوبړلو خبر ورکوي. طالبانو تر دې مخکې د تریاکو پرته د هیروینو او شیشې کاروبار او استعمال منه کړی وو، منه اعلان کړی وو. دوی ویلي دي تر هغه چې د کروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلی نشي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي. جزئیات په دې راپور کې.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مرستيال مولوی محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ د دې ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د نشي توکو یو کارخانه لمنځه وړي او په تړاو یې اته کسانی ولیدي.
ګریش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ومانو یو کارخانه د کشفي معلوماتو په اساس د اسلامي امارت د امنیتي منصوبینو لخوا کشف شوه چې په زیاته اندازه نشي توکي پکې ونیول شوه او د دې په تړاو اته تن هم نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دا شان د اصول او مقرراتو خلاف دي او خلکو ته وخت په وخت په دې اړه خبرداري هم ورکړل شوی دي. په دې اړوند د امارت دریز قاطع او جدیدی که هر ځای دغه ته ورته شی لیدل کیږي نو مخه به نیول کیږي.
طالب چارواکی وایي د نشي توکو په دغه کارخانه کې د کیمیاوي موادو په مرسته هیروین او شیشه جوړېدل. دا لومړی ځل دی چې واک ته د رسیدو وروسته طالبان د نشي توکو د یوې کارخانې د له منځه وړلو خبر ورکوي. طالبانو تر دې مخکې د هیروینو او شیشې په خرڅلاو او استعمال بندیز اعلان کړی وو، خو تاریخ چې د دغه نشي توکو د جوړولو مهم عنصر دی پر کښ او کاروبار یې بندیز نشته. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد څو ورځې مخکې که هلمند ته د سفر پر مهال ویلی و تر هغو چې کروندګرو ته د بدلی معیشت پروګرام پلی نسی دوی د کوکنارو د کښ مخنه نیسي. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخی د راپورونو په اساس په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کوکنارو او چرسو د کښ د دوام ترڅنګ دا هیواد په سیمه کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشي موادو په تیره بیا د هیروینو او شیشې د جوړولو په لوی مرکز بدل سوی او په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال مخ په ډیره دودي.
د نورستان په وانټ وایګل او کامریش ولسوالیو کې د سړکونو د ترمیم په چارو کې یو نیم سر ډیر کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونی چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کامدیش په پدیګل کې د 11 کیلومتر او د وانت ویګل ولسوالۍ په اډوګ دره کې د 10 کیلومتر سرک د ترمیم چاري روان دي چې په دواړو ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده
او د ترمیم سربېره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خویدنې په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي. نوموړي سرکونه د دبليو اف ام مالي همکاري د کار په مقابل کې خوراکي مواد په واسطه د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست تر چتر لاندې تطبیق کیږي. میاشت کې یو نفر ته 100 کیلوګرام وړ او څه د پاسه 9 کیلو غوړي او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار په قابل کې ورکول کی د دې پروژو کاري موده شپږ میاشتې ده.
هغه وای د نورستان زیات کلی سرکونه نه لري او کومي چې لري هغه هم تنګ او د موټرو د تګ وړ نه دي چې دوی به د جوړولو او پراخولو هڅه وکړي. خلک وای په دې خوخت چې خپل سیمې ته غزیدلې سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. دوی له نور مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کېدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي چې پرې کانالونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ترسره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې د اوکراین د جګړې د دوام په صورت کې د دغه هیواد نوي پسلو کې وګړي بې وسله کېدای شي. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یا UNDP په دې اړه د خپلو موندنو راپور نن خپور کړ چې جزئیات یې اسدالله لودین دراوروي.
د راپور موندنې ښیي چې که اوکراین کې جګړه دوامداره شي 13% کې وګړي به د بېوزلۍ تر کرښې لاندې حالت او 12% نور به یې د یوه کال په ترڅ کې بېوزله شي. UNDP د اوکراین د حکومت هغو اټکلونو ته اشاره کوي چې وایي د جګړې له کبله د اوکراین مهمو تاسیساتو لکه سړکونو، پلونو او روغتونونو ته د لږ تر لږه 100 میلیارد ډالرو انډول زیان اوښتی. لږ تر لږه نیمایي بزنسونه یې بند شوي او کوي هم تر لازم ظرفیت په ټیټه کچه فعالیت کوي. ملګرو ملتونو ویلي د اوکراین جګړه د دغه هیواد اقتصاد هم اندېښمنوونکي کاسر یا کمښت سره مخامخوي چې د دې هیواد د 44 میلیونه وګړو رانځ نور هم زیاتوي. دغه سازمان ویلی اوس باید اوکراین ته ډیر پام وشي او د دوی پټکو لا هم د دغه ترخه مزل درولو ته وخت پاتې دی. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام دا مهال د اوکراین ټولو 24 ښارونو او لکتر لګه 322 ولسوالیو یا سیمو ته خپل ماموریت غځولی او د بیړنۍ ځواب ورکونې او چوپړونو پر لارو چارو بوخت دي. دغه پروګرام په خپل نوی راپور کې د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو غوښتنه هم کړې او ټینګار کړی چې د نور رانز اورانی او بې وزله کېدنې د مخنیوي لپاره سولې ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو د خپل وړاندوینې له مخې په میاشتنی ډول د 250 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې چې 2.6 میلیونه هغو کسانو ته بیړنۍ مرستې پرې برابرې کړي چې د عاید د لاسه ورکولو له کبله بې وزلۍ سره مخامخ شوي دي. یو ان ډی پی او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په ګډه د اوکراین له جګړې د میلیونونو کډوالو د لاسنیوي پر لارو چارو هم کار کوي.
د اوکراین د جګړې په ارتباط د اوکراینی چارواکو په باور د روسي پوځ د پلازمین کیف په لمنو کې هوایي حمله زیاتې کړې دي او دوی دا وایي چې دا حمله په روسيو کې نور هم پسې زیات شوې دي. په دې ترڅ کې د یو اوربند موافقه پاړه د بحث لپاره د روسیا او اوکراینی چارواکو د دوهمې ورځې خبرې پرون لکم پرمختګ پرته پای ته ورسېدې. بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي شاوخوا 40,000 ملکی وګړي له ماریپول ښار څخه چې د روسي ځواکونو لخوا کلا بند شوی دی پرون په وټلو بریالي شول. دا ښار د روسي ځواکونو په حملو کې ویجاړ شوی دی. د ولسمشر د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ته دفتر د رئیس مرستیال وایي چې دا کسان د بشري دهلیز له لارې په شخصي موټرو کې استل شوی دی او وتلی دی. اوس هم د سپورتي خبرونه وروسته په بیا د افغانستان په اړه نور مطالب هم له تاسو سره شریک کړو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د تکواندو لسم پړاو سیالي د منیر احمد لوبډلې پاتلولې پایته ورسېده. د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسول زبی شهزاد نن ازادي رادیو ته وویل چې دا سیالي د هوت په یوشتمه د درې لوبډلو د سل ورزشکارانو ترمنځ پیل شوې چې نن د منیر لوبډلې پاتلولې پایته ورسېده. خغلی شهزاد وویل چې په پایلو بکې د حیدری او منیر لوبډلې د یو بل په وړاندې ولوبېدي چې د منیر احمد لوبډلې د شپږ ویشت نمرو په ترلاسه کولو بریا خپل کړه. دغه شان حیدری لوبډلې د 12 نمرو په خپلولو د دې سیالیو دوهم مقام خپل کړو. نوموړي وویل چې دا ډول سیالۍ د تکواندو ورزش د ودې او پراختیا لپاره خورا مهمې دي. په ننګرهار کې د بیسکل چلولو سیالۍ د خوست د ورزشکار رحمت الله ځلان په بریا پای ته ورسېده. د ننګرهار د بدني روزنې ورزش ریاست پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د 22 ورزشکارانو ترمن د نارنج ګل په ویاړ برابر شوې وي. په دې سیالۍ کې د ننګرهار په ګډون د کابل، خوست، کندهار، لغمان، غزنی او هلمند بیسکل چلوونکو برخه اخیستې وه. د بایسکل چلونې دا سیالۍ د جلال آباد ښار له پښتونستان واټه پیل شوې او د 10 کیلومتر په اندازه د درونټې په بار آباد سیمه کې پای ته ورسېده. د ننګرهار د بدني روزنې ورزش مسؤلین وایي چې په دې سیالۍ کې د خوست ورزشکار رحمت الله ځلان اول او د کابل ورزشکار ویس سلطانی دوهم مقامونه خپل کړل. او پاکستان په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدلوي. د کرکټ مشهوري ویپانی اسپین کرکن فود پاکستان د کرکټ بورډ د مسؤلینو له قوله راپور ورکړی چې غواړي د قذافی کرکټ لوبغالي نوم بدل کړي. د پاکستان کرکټ بورډ مسؤل رمیز راجا یاد ویپانی ته ویلي دي چې دا کار د سیاسي نه بلکې د سوداګریزو لاملونو له امله کوي. د نوموړي په وینا د یاد لوبغالي په اړه له یو شمېر سوداګریزو ملاتړو شرکتونو سره خبرې روانه کړې وي چې بالاخره یوګو په نوم یو شرکت وتوانید چې د لوبغالي امتیاز خپل کړی او له دې وروسته به یاد لوبغالی د همدې سوداګریز شرکت په نوم ونومول شي. د لاهور یاد لوبغالی په 1959 کال کې جوړ شوی چې په لومړي سر کې د لاهور د لوبغالي په نوم یادېده، خو په 1994 میلادي کال کې پاکستان ته د لیبیا د ولسمشر معمر القذافي د سفر پر مهال د وخت چارواکو یاد لوبغالی د ښاغلي قذافي په نوم ونوماوه. معمر القذافي نږدې 40 کاله د افریقایي هیواد لیبیا مشهور چې په 2011 میلادي کال کې په یاد هیواد کې د پښتون ښوونکو له لوري ووژل شو.
په سپورتي خبرونو کې مو دا خبر درلود چې پاکستان غواړي د قذافي د سټیډیوم نوم بدل کړي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله له استرالیا سره په کراچۍ کې لوب لري. نن د دې لوبې 5مه ورځ د ټیسټ میچ دی. د پاکستان لوبډلې په دوهمه پاڼۍ کې 322 منډې جوړې کړې دي. شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. پاکستان ته 144 منډې پکار دي چې دا میچ وګټي او استرالیا 4 وکټو ته انتظار کوي. د کرکټ له ډګره بل لور ته ټیسټ میچ د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ نن پیل شي. تقریبا یو ساعت دوه ساعت وروسته دا لوبه پیل شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې د میرمنو په نړیوال جام کې انګلستان نن د هند لوبډلې ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. دا خبرونه یوې بلې برخې ته مو زه اجمل اندهر کله کوم. په دې برخه کې به واوري چې په کندهار کې د پمبدانی د غړو تولید ډیر شوی دی. د کونړ په مرکز صدابات کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکي د خپل ګټي وټي او کاروبار له خرابېدو سره ټکی. ستاسو پیغامونه هم راغلي. په کندهار کې د پمبدانی د غړو تولید ډیر شوی دا دی. ولایت د صنایو او مادن خونبای په ورستیو کې د پمبې د پروسس او غړیو د تولید څلور فابریکې زیاتې شوې دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د پمبې د پروسس یا وستر فابریکا د کندهار ښار په صنعتي پارک کې په دې فابریکه کې هر څلور ساعته 225 غاټه پمبا پنځه دې شبلر غړی او 1500 پارسله کنجاره پروسس کیږي چې پمبای بهر ته صادریږي خو غړی او کنجاره په کوردنه نه استفاده کیږي. د احمد ولی او سالم احمد په نومونو د دې فابریکې کارکونکو وایي ل دوی څخه اوس ډیر تقاضا د پمبدانی د غړو کیږي ځکه د بهر وارد شوی غړی په لوړه بې دی. د دوی په خبره هڅه کوي د بازار د غړو تقاضا پر اکړي ترڅو د بهرنوی غړو د وارداتو مخاوني ولسی.
د خلکو تقاضا به ډیر ډیر ده. هتا موږ د دې د غړي نو سپر کولای او غړي خلک ډیر راڅخه غواړي خو موږ په مغه اندازې پر کولای له هم نسو.
خلک موږ وینو سار په مشان په گرمی کې راځي موږ څخه زموږ د پوندنی غړي رانیسی یا خرید کوي. زموږ تولیدات نسبت په خواته ډیر سوي دي سره د پروشات پور
سره لدی چې په تیر و میاشت کې د برېښنا د نشټون لامل د کندهار په صنعتي پارک کې ترسلو د ډیرو فابریکو دروازې د تولید پر مخ وټړل سوي خو د پمبې د پروسس او د غړو د تولید دی فابریکې بیا د شخصي جنراتورونو د برېښنا په مټ له 12 ساعتونو څخه خپل فعالیت څلور ساعته ته غځولې او د کارکونکو شمیر هم دوه برابر زیات شوی دی. د پمبدانی د غړو د پروسس د دې فابریکې مشر اجی اسمت الله وایي کې دولت د برېښنا غم وخري نو تولیدات به نور هم زیات شي او د پمبدانی د نورو فابریکو سره به یو ځای د کندهار د غړو تقاضا پر اکړي.
د هلمند سره د لیکندار کې موږ ډیر څه د فصل ډیر څه دی خرکیږي نو اگر ازي د لیمور د پندانی سره پمبا جلا کوو دا هغه سګاټونه جوړو دا هغه سبا د چکما دانه پات سي دا هغه سمور کنجاره جلا کوو مشنان ته چې وو چې غړي جنجلا کیږي کنجاره جنجلا کیږي غړي دا هغه سبا د پروسس کیږي بیا زی موږ خوشاله نو کوم سره دا دی چې اول دی زمور د برق مشر راځي
د کندهار په صنعتي پارک کې څلور ویش فابریکې د پمبې د پروسس تولید لري چې په دې ورستوي کې څلور نورو فابریکو هم په دې برخه کې فعالیت پیل کړی. د کندهار د صنایع او مدن خونی مدیر احمد الله عزیزی وای په جنوب کې هر کال څلور لکټنه پمبا پروسس کیږي چې د خالص پمبې او کنجاري ترڅنګ ورڅخه و دې زرټنه د خوراک غوړي هم په لاس راځي.
د جنوب زون څخه څلور لکه ټنه خام پمبه د زراعتي محصولاتو څخه په لاس راځي. تر پروسس وروسته پمبه بهر ته صادریږي او کنجاره او صابون او وړیا هیواد په داخل کې په کار اچول کیږي چې تقریبا یو لک ټنه خالص پمبه بهر ته صادریږي او وړیا تقریبا 5000 ټنه وړي هر کال په لاس راځي چې هغه د هیواد شمال لور او په جبرستوي کې په کندهار کې د سپادیه وړ دي چون د بهرنی غذایی اولیه مواد ګرانسی ویږي. بلکې دروش په تزر په تخمینی ډول کنجاره د لی په لاس نه راځي چې هغه مالداران د مدایوانی غذایی مواد په توګه استفاده ځنی کوي.
په دې ورستوي کې د افغانستان په بازارونو کې د هغو خوراکي توکو بې زیاتې الولسی وی چې له بهر څخه راوړل کیږي. خو دلته په کندهار کې د صنعتي او تولیدي فابریکو مسولان وایي که د برېښنا چاره وسی تولید کې به دوه برابر زیاتوالی راسي.
د کونړ په مرکز صدابات کې پر لاسي کراچیو سودا پلورونکو د کاروبار د خرابېدو او بې وزلۍ نصر ټکی. دا دوی په خبره چې په تیر حکومت کې شمیر کم او کارونه یې خو خوس د لاسي ګاډو او ګرځنده هټیو شمیر زیات شوی او کاروبار یې خراب شو.
دیرش کلن ممتاز د مرکز اسداباد شهیدان چوکی د عمومي سرک خی اړخته پر لاسی کراچۍ تازه ترکاری چولی څوک چې پر لار تیریږي د لاسونو او خولې ته ګوري چې اوس په ورسخه د یو څه خستلو غوښتنه او یا پوښتنه کوي خو ډیر لږ کسان ترې سودا اخلي. ممتاز وایي پخوای کاروبار خو سهار به چې پر لاس ګاډي ترکاری واچوله نو تر مازیګر به یې پلورلې وه او ډکې منګولې به کور ته روانو خو اوس کاروبار کمزوری شوی او ډیری ورځې یې اخستې سودا له یوې بلې ورځې ته پاتې کیږي او له پلورلو وځي.
سبزي خرڅول نه خرڅېږي بیخي حالات خراب دي او شعر اوړو څه تاوان شي مخکې به داسې خرڅېدله صحیح به خرڅېدله اوس بیخي خرڅېږي نه.
15 کلن عظیم خان له 15 کالو را په دېخوا د شهیدانو چوک کې مڼې مالټې او نوره تازه میوه پلوري. وای تیر کالی د کرونا او سک کالی په هیواد کې د رامنځته شوي بدلون له امله کاروبار کمزوری شوی او په لسګونه زره افغانۍ تاوان کړی دی.
دا چې پروس کال تقریبا د کرونا نه رسته بازارونه 50% خراب شو تحول سره سلو کې 90% خراب شوی دي. روزګار نشته موږ تاوان نه وکړل په دې ډول کې تور ته ګوره دي تقریبا ما 50-60000 روپۍ تاوان وکړو او کار دې نه بریدو بل روزګار نه دی زده مخکې تقریبا یو واجب مې 50000 روپۍ معاش لرو یو سرباز به معاش لرو نو کو شراب غ مجګر براغ معاش معلم وو مامور هر وو دا چې وا دا خلک بیچارهګان اوس بیخي د سخت مشکلات
پر لاسی کراچی او سودا پلورین کې به بازار تنگ دی بل مناسب ځای هم نه لري چې پکې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو اړ دي چې د اسداباد د عمومي سرک دواړو غاړو ته لاسګاډي ودروي خو بل خو خلک وای یادو ګرځنده هټۍ وي لارې بندې کړي او ډیری وختونه ناروغان روغتون زده کوونکي ښوونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته په وخت نشي رسیدای. نو په کار د چې دغو لاسی کراچیو ته کوم بل مناسب ځای پیدا کړي څو د هغوی دوکانداری هم وشي او لارې هم خلاصې شي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې بازار تنګ او بیروبار پکې زیات دی. دوی وای کوښښ کوي چې دغو کسانو ته د مناسب ځای پیدا کولو ترڅنګ یو شمیر مؤسساتو سره د مرستې د ورکړې لپاره هم خبرې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د بازار چې کومه ساحه ده دا ډیره تنګه ده ورش په ډیر زیات ټول غریب خلک دي چې دا هغه کوم مشکل دی نو باید په نظر کې ونیول شي. شاروالۍ والا او د ولایت مقام په دغه جریان دواړه چې دي لګې دي یو تفاهم ته رسیږي او یو طرز العمل جوړی چې دا هغه د مخې به بیا دغه رېړو والا انشاءالله په هغه ځای کې خپله غریبي کوي. هغه واقعتا د کونړ ولس غریب ولس دی هر سړی چې دغلته راځي د غریبۍ دپاره راځي.
په کونړ کې په داسې حال کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورون کې د کاروبار له کمزورتیا او د ګرځنده هټیو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
زه محمد خانی پیل خام یم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسېدونکی اوروره. دا زموږ ولسوالۍ د مخدراتي شبکو د نشتون سره مخ ده. موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخدرات له وزارت څخه ما همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ څه توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده.
السلام علیکم. دغه ظلم کلمه سره سوی ده په ټول افغانستان کې بذاتي له بل بشر سره نه سوی. بچی مې شهید موټر و نیو ولاړ بل ولاړ کور مې ولاړ زندگی مې ولاړ. زه خپله دې زه په تکلیف باندې اخته یم. ما ټوله زندگی له لاس کړه. زه خپله مریض په تخت باندې پروت وم. بچی مې دیارېزې لپاره لېږلی و. دوی وګرځاو په نوبت کې یوه دراو وایي نوبت تېر کړه. په نوبت کې شهید سو ولاړی تر دې نن ورځې پورې خو یو پښتنه ورکړه کړي ده چې تاسو خو دې عارضې په خاطر راغلی و. د موټر عارضه یې کوله. دا څه مشکل و؟ د کوچنی بچی د زنګونه راته وږي. دا نن د څومه ورځه چې نوبت نه راته نه کېږي. ودی ته تلیفون وکړم وایي له نوروزه بعد هغه په هغې مرګ پراته دي. بیا به نوروزه بعد دوی ما ته نوبت راکوي. بیا به د ما مریضان عملیات وي. قسم الله تعالی راشه ورکه ده. هغه هم کامیابه لره خدای په امان.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته راستولی وو اوس هم دومره تربیه خېچ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې پروګرام کې پر دې بحث شوی دی چې پر افغان ځوانانو د افغانستان دننه یو شمیر نوي محدودیتونه لګیدلې دي. طالبان څه وایي له دوی سره مو هم موضوع شریکه کړې ده. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه فارن پالیسی خبرونه د یوشمیر په خبره سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د بندیدو خبر ورکړی دی. دا خبرونه د یوشمیر افغان چارواکو او د کانګرس له چارو د با خبره سرچینو په وینا څرګندوي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د مالی سرچینو د نه موجودیت له امله په واشنگتن ډی سی کې د افغان سفارت او په نیویارک او لاس انجلس کې د افغان کنسولګریو د تړلو غوښتنه کړې ده. د خبر لمخي د چهار شنبه تر اخیره یعنی د نن تر اخیره به د دې سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط شي او څرګندنه ده چې کله به بیرته ازادي شي. البته په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان ماموریت ادامه پیدا کړي. طالبان د هلمند په ګرش کلوسوالي کې د مخدر موادو د بی کارخانې د تخریب خبر ورکوي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو اته تنه نیول شوی دي. دریاس په وینا په دې کارخانه کې تریاک، هیروین او شیشه جوړیده. د مرکزی اروپا د دریو هیوادو مشرانو د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین دفاع وستایله. د پولند، چک او سلوانیا سریاسمان پرون په ریل ګاډي کې پلازمینه کیف ته ولاړل او د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي سره یې وکتل. د پولند د حکومت یو بیان نن وویل چې دا مشران نن بیرته په تلل ریل کې خوندي پولند ته ستانه شول. د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی دا لومړی ځل دی چې بهرني چارواکي کیف ته سفر کوي. ملګري ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین حمله کړې ده تقریبا درې میلیونه خلک له دې هیواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویان دي صفا مسهلي پر ټویټر لیکلي چې د دې کډوالو په ډله کې تر یو نیم لک ډېر د نورو هیوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولند ته تللي دي چې په دې هیواد کې شمیر تر یو میلیون او اته لکو اوښتی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې ځوانان ورسره مخ دي. ویل کېږي چې افغان ځوانانو مخ کې هم په ډیرو مسایلو کې فردي ازادي اخیستل شوی و، خو ځینې ځوانان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې د ژوند په هغو مسایلو کې هم مداخله کوي چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. په دې وروستیو کې ځینې داسې کلیپونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې چې د طالبانو د حکومت اړوند ځینې کسان ځوانان په ځینې ځایونو کې مخاطب بیا او دوی ته سپارښتنه کوي چې نور د خپل وېښتان ګیر او کالی هغه تنظیم کړي چې طالبانی ورته وایي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ویان محمد صادق عاکف ازادي راډیو ته ویل هغه مسایل چې خبر شوی هغه د دوه کسانو شخصي نظرونه دي او د طالبانو د حکومت داسې پالیسی نه لري چې د خلکو په شخصي ژوند کې د مداخله وکړي. د خبرونه په پایل کې د خاغلی صادق عاکف خبرې په دې اړه اورو، ورسره به ل خپل ملمنو سره د همدې موضوع په اړه بحث دوام ورکړو.
امر معروف پالیسی عام خلق سره تر ډیر حد پورې توصیل لري ده، مګر عام ولس سره جدي برخورد داسې تګلار نه لرو او خپل نظامیان سره به جدي برخورد کوو او خپل مجاهدینو سره ترڅو ملت وپوهېږي له هغوی څخه درس واخلي. ځکه عرب وایي خلک وایي په نیم د بادشاهانو باندې دي. همدارنګه تاسو عام هم همدا خبره کیږي چې هر څه له حکومت زده کیږي، ځکه چېرته په اداره کې اصلاح وي ملت خپله اصلاح په ځان کې راولي.
د خغلی عاکف خبرې مو واورېدلې. د خبرونې میلمانه مو د طرزی څېړنیز بنسټ مرسیال خغلی داود محمدي، مدني فعال افضل زیار، او د بشري حقونو فعال خغلی ګلولي آریان دي. دوی ټولو ته ښه راغلاست وایم. محمدي صاحب، په پیل کې به راشو تاسو ته، که راته ووایه چې افغان ځوانانو مخکې هم شکایت کوو چې په ډېرو مواردو کې یا کورنۍ د کورنۍ مشرانو یا ټولنې له دوی هغه حقونه اخیستي دي چې هغه د دوی فردي او شخصي حقونه دي. علت تاسو څه بولئ؟ ولې له ځوانانو څخه حق اخیستل کیږي؟ همیشه ډیر ټینګار په دې کیږي چې ځوانان یو محکومه ژوند ولري او نور پرې حاکمیت ولري. نور چې څه ورته وایي، ځوانان د هغوی په خوښه وکړي، یعنی دوی خپل خوښه انتخاب او ازادي ونه لري.
ډیره مننه. عموما د افغانستان قضیه کې دا سیستم داسې جوړ دی چې دلته ټول مشران پریکړې کوي. د پریکړو په ګډه باندې یوازې مشران نشته، هغه چې عمومونه پاخه دي، سپینګری دي. عموما د ځوان چې کومه مرحله ده هغه تیره کړې ده. نو دوی که چیرې غواړي چې ځوانانو ته زیات چانس ورکړي، زیات فرصت ورکړي په دغه پریکړو کې، په دغه تصامیم کې دوی ته چانس ورکړي، نو دلته دغه د مشرانو نفوذ کمیږي. نو له همدې وجه نه دا که په محل کې دی، که په کلي کې دی، که په پامیل کې دی، یا حتی که د حکومت په کچه باندې وو، نو د ځوانانو دغه رول، کردار، د هغوی ظرفیت، د هغوی اثر او تاثیر، د هغوی مؤثریت له پامه غورځول شوی، دا قصدن دا کار شوی دی. تیر شل کلونو کې د ځوانانو یو خوشبختي دا و چې د حکومت لخوا یا کوم نړیوال همکاران دلته مستات د ځوانانو د رشد لپاره، د هغوی د تقوی لپاره، یا هغوی په ظرفیت سازي کې، او بیا په د پریکړو په تصمیم ګیری پروسه کې، د هغوی په سهم باندې ډېر زیات کار وشو. ځوانانو ته یو ښه طلایي فرصت و. خو په دې تېر شل کلونو کې بیا هم په د حکومتي چوکاټ ور وخته ځوانانو په خپل اصلي حیثیت او ځای نه و ځان ته ټاکلې، یا هغه حیثیت نه و ترلاسه کړی. متاسفانه اوسنی وضعیت کې خو ځوانانو چې هغه چې د حکومت له اړخه کوم مراد دوی ته ول یا کوم فرصت دوی ته برابر شو هغه هم لاسه ورکړی دی. نو ځوانان د ډېر زیات مایوسي، خفګان او سره مخ دي، لکه دوی ډېر لوی فرصتونه لاسه ورکړل.
ښاغلی ګلولي آریان، را سره په خبرونه کې د آریان صاحب که تاسو همدغه پوښتنه را ځواب کړئ چې دغه محدودیتونه چې په ځوانانو مخ کې یا اوس لګول کېږي، سرچینه له کومه ځایه راخلي؟ یعنی ولې مشران دغه فکر کوي چې که په ځوانانو محدودیتونه وي، دوی ته ډېره ازادي ورنکړل شي، دا د دوی په خیر ده؟
دوی غواړي چې خلک د دوی تابع اوسېږي، خصوصا ځوانان، ځکه ځوانان ډېره انرژي لري. ځوانان د ټولنې د ملا تیر ده، نو دا که د دوی تر کنټرول لاندې اوسېږي، دوی به په حکومتوالۍ کې ستونزه ونه لري. نو یو ډول دوی ځکه داسې فکر کوي چې ځوانان دوی کولی شي په دغه لاره کنټرول کړي، یعنې دوی په شخصیاتو کې کار ولري، تر څو په همدې ډول همدې شخصیاتو کې کار لرلو وسله باندې دوی هغه خپل فکر نه متاثره کړي، او یو ډول دې ته قانع کړي چې دوی وایي هغه سم دي، تر څو ځوانان څه ډول چې دوی خوښه وي هغه سې البته حکومت ورباندې وکړو.
زیار صاحب، تاسو مخکې د ښاغلي صادق عاکف خبرې باوریدلې وي، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د ویان د هغه کلیپونه ویډیوګانې چې خبرې شوې او خلکو سره خبرې کیږي چې وختان یا کالی داسې تنظیم کړی، د وایي دا د دوی شخصي نظر دی او زموږ پالیسي دغه نه ده. په دغو خبرو ستاسو تبصره څه ده؟ یعنی څومره دغه مسایل رښتیا دي، واقعیت لري، نه لري، څه روان دي دا اوس؟
مګا په ډیرو ځایونو کې داسې قضیې ولیدلې چې هغلته حتی د کالیو او د ګیرې په مسایلو باندې طالبان راپورته شول. خصوصا پکتیا کې زه مثالونه لرم چې دوی سلمانوی ته تللي دي، هغو ته یې توشه کړې ده لومړی ځل، دویم ځل په زور باندې خلک ترې جد کړي دي او له هغوی سره یې برخورد کړی ده. دلته تر ټولو دوه مهم فکتورونه دي چې هغه تر بحث لاندې ونیول شي، نو موږ نتیجې ته رسېدلی شو چې آیا طالب رښتیا هم دا کار کوي او که نه کوي. لومړی مسله دا ده چې طالب غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي. د حاکمیت ثابتولو لپاره بله داسې لاره چاره نه لري چې دوی ورځنی استفاده وکړي او هغه د خپل حاکمیت د اثبات دلیل وګرځي. نو په همدې اساس باندې دوی د ځوانانو نه په عموم کې د ټولې ټولنې نه فردي ازادي اخلي، چې تر څو دا ورته ثابته کړي چې دلته زه یم، تک یم تب دی ما دی غلام په صفت باندې هغه چوکار چې زده تا کم دیغه چوکار لمخله ما سره ولس چې فردی ازادي ونه لري نو هغه دی فکر کولو او دی تخلیق کولو کوه لمنځي په همدې اساس باندې دوی کوشش کوي چې خپل حاکمیت ثابت کړي او دی حاکمیت یو انګیزه چې دی استبداد لاره دی فردي ازادي اخیستلو لاره خلکو ته ورکړي په همدې شکل باندې پاده کوي. دویم نظریاتي اړخ ده طالب تر ډیره فورې کومګه ووایو چې دین فالی دی یا نه دا بیل بحث دی خو دا یو واقعیت ده چې دی لرغون فالی دی دا چې زموږ تیر چې دا هغه دین ته یو شیغه لري او دین ته ورنږدې وو نو دوی هغه د دین په نامه باندې وړاندې کوي. پخوا هم زموږ خلکو د غازی امان الله خان په وخت کې نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودلې خلکو ته یې فردي ازادي نه ورکوله طالب نن هم نه ورکوي. نو هغه لرغونفالنه چې د هغه د طالب یو نظریاتي اړخ ده د هغه پر اساس باندې نن طالب رجګي کې د هیوادوالو په فردي مسایلو کې د حالت کوي.
محمدي صاحب په دغه سې و ټولنه کې چې خلک له لوګې خپل ماشومان خرڅوي د بدن غړي خرڅوي اما خدماتونه نشته د ډیر خوانځي نشته روختونونه نشته او اقتصادي وضعیت د خلکو ورستر بلې خرابېږي ولې په وی ټولنه کې هماغه ټولنه ته یا دغه ټولنه حکومت ته د لومړیتوب وي چې د یو چا په اوغه مسایلو کې مداخله وکړي چې هغه هیڅ په لومړیتوب کې ناراضي یا د ټولنه هیڅ مسله له هغه سره حل کیږي نه نو ولې په دې خوا دومره ډیر تمرکز کوي حالانکه چې کیدې شي د ټولنې ستونزې له دې کیسو سره حل نشي.
هیواد ته لوی ستونزه په لومړیتوبونه کې ده. اوس وخت کې هیڅ د دې وزارت چوکاټ ته اړتیا نه او ضرورت نه و ځکه د امر بالمعروف مسله چې ده د فرایض او وجایبو کې امر کیږي او منکرات نو بیا مخنیوي کیږي. وځ دې ستوس په مستحباتو په سیاختر دي ټول په سنت په سیاختر دي سنت هغه د شي درجه سنت تا خولینه د پسر تاش په کلمینو دي زادي راځي ادي مسایل روان کړی دي. خوشبختانه افغانستان د سرویګان هیڅ د نړۍ ټول نفرزګار ملت افغانان دي ریوال سرویګان په دې شوی دي او بیا هم افغانان دي چې په وخت د مسکی فرض ادا کوي واجب ادا کوي سره په دې باندې هم تاکید کوي دلته د دې تاکید کول یا په فشار سره د عبادتونو په وشا کول دا یو ورکه شرم یې توای او کله چې عبادت کله چې یو نیک کار په دې فشار لوج کیږي او د پاک د خدای رضا تعالی الله تعالی رضا نه وي دا یو شرک دی. یو خو که هم وزارت دا ځینی خبرې د خپل مسؤلیت شخصي بولی او دا شخصي خبرې کې دې مسؤلیت بیا څوک اخلي دا کسان چې شخصي نظرونه د وزارت له ادرس وایي بیانې وی سره کوم حساب کیږي هم یا نه دا مهمه مسله د مليتوبونه بیا هم د چې په الحال خلک فرایض وی لچانه پات کیږي کوجای پات کیږي غیر فرایض حق لري چې دای لپاره باید ترغیب وسی تشویق سی خلک توصیه ورته شي او کته په دې مسایلو مستحباتو کې په سناتو کې ته خلک زورې جبر ورکه یا وسره سپکاوي کې یو انسان حیثیت صفر کوي دا به نامناسب کار به ضرورت کار دی.
اریان صاحب کله چې وضعیت تاغه ډول وی چې ځوانان پکې فردي ازادي ونه لري هغه لمړني حقونه ونه لري او دوی مجبور وی چې نور دوی ته هرڅه وټه کی حتی هغه د ظاهر تنظیم هم باید نور درته وای چې داسې وکه او داسې وکه نو کیسه کومه خواته ځکه دغه حالت دوام کوي
حکومت ولنه کې چې دا ډول محدودیتونه موجود دي د کزیر سب څخه داونه او تر هغه ته د خلاقیت قوا زمونږی ځوانان د پرستیو حالت د څو طرف څخه دي چې دا هغه ټولنه یو نوې زندان باندې بدلېږي. یو دا بل دا چې کله ته په جبر باندې یا په زور باندې په یو چا باندې څه منی هغه لنډمهالي وي هغه دایمي نه وي. نو دا د شیک یو ساده مثال دی ربړ خاصیت لري ته که دا ربړ څومره سره کش کې کنه ته په ربړ باندې فشار راوړي د زور په وسیله کشه هغه په ځین خاصیت لري نور نو څه د خپل حالت راځي نو ته که څوک فورس کوي یې نو باندې فشار راوړي نو تر څو ستاسو د خپل متعلق عمل وکړي نو هغه دې باید کیږي چې میتاب نه شتو کې هغه شخص دې خپل عمل وکړي یعنی کته څو ځو دې راځي هغه خپل ډار اپري ولکه چې نه لري ته خپل حالت اورګي بل افغانستان څه کم تلويش نه دینه نفوس لري تکه په هر یو کس په څیر ورځيږي نو دا خو تلويش نه فارم تلويش نه دینه نه فارم نور ته اړتیا ده بلکې ځوان د دې تشويش ولري د دې نه ډار ولري چې زه تاسو ته کوم څه د ماري جامو د سټایل په خاطر د ماري ګيري د ښان سټایل په خاطر دا ښکلې مې ونه کړلې خاطر باندې یو څه د تشويش موجود دي نو ولا پرسن کې ستاپ کې یا ترسن کې چې پاین کې دې سره مخ کې نو کله چې ژوند تر دې حد سره شي نو به زه ځوان جام دا ته منوسه درلې ځوان تا ته د ستران وطن د لګاړې دې تا ته پرسن کې در لګاړې دې ته د ځکه کې دا ته مګل ځوان نه شي کېدلې او بل دې خصوصا ځان چې امر بن معروف هم دې البته کړنې ته څرنګه څو سلام په مدینه منوره کې لاس کاله هوته کوي هیڅ څوک دا نه شي ساده کولای چې څرنګه څو سلام دې لاس کاله خپل حکومت کې یو څوک په دې خاطر لاس راغلی چې ستاسو ملي یا پکې باندې وسه نو که په کې یو کلتوري مسله ده هیڅ څوک په دې خاطر الله رمز راغلی چې یو ګیر دې البته ګیر دې نه وایي دې ګیر کوم کړی نو څوک لار نه راګرځول دا تمام معنا د ځوانانو تنګول دی او دا به تر زره وګدري تر څو موږ د دې کارونه لرو کنه
مننه زیار صاحب تاسو مخکې وویل چې حکومت غواړي مثال خپل حاکمیت ثابت کړي ځکه دغه مسایل ته مخه کوي خو فکر کوي ګټه شته د حکومت ته په وګ محل کې مثال کپټولنه کې په یو کور کې دغه ډول محدودیتونه وځي کیږي یا د حکومت لخوا وي ګټه به څه وي دوی تام کورنۍ ته حکومت ته
حکومت ته ګټه په اوس کې دوی چې فکر کوي زما په ان باندې دا دی چې د حاکمیت ثابتوي د نور هیڅ دلیل نه لري دوی بلدا شي قوونه لري یعنی د علمیت نه لري یو د شي سنل لري په اقتصادي برخه کې په ټولنیزه برخه کې په سیاسي برخه کې چې دوی په یغه باندې کار وکوي او خلک په باندې راټول کی یعنی خپل حاکمیت به ثابت کی دوی د حاکمیت د اثبات لپاره بل سنل لري او روان دي کیږي په دې شکل باندې غواړي خپل خلک تر جبر لاندې ونیسي یعنی حکومت چې نظریاتي اړخ لري علمیت یې کم د دوی بل دلیل نه دی ورپاتې هم دغو دلایل نه استفاده کوي او خلک خپل حاکمیت نه لاندې راولي چې د دې تاوان ګټه خو یو ځل نشته تاوان یې هم ولسته راتلونکي کې خپل هم حکومت ته دی
محمد سپ د روسي کې ځینې داسې عکسونه هم خبر شول ځینې ویډیوګانې چې په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو وختان قچې شوې دي ستاسو په نظر کله چې د یو ځوان په سر کې لیکي تیریږي خپل هغه ځوان ته کوم احساس ورکوي کوم فکر ورکوي او نور ځوانان له دغه حالت څخه خلی څه فکر ورکولای شي
ځوانان په دغه وضعیت کې درې افشن لري درې لارې لري یو لار دا ده چې یا به مقاومت کوي یا به وطن پریږدي چې دا ډېر زیات خطرناک دی ځکه همدغه ځوان ظرفیت دی د افغانستان چې ټول دنیا چې نامي دی یو یوازنی ظرفیت چې نور دنیا زیات لري هغه د ځوانان دی موږ د ځوانانو ډېر قوي کتله لري 50% زیات موږ ځوانان لرو دا کتله زموږ لاس وځي او په دغسې وضعیت کې چې حتی تر کاناډا تر اروپا تر ټول زیات اروپایي هېوادونو د افغانستان د ځوانانو لپاره دروازې خلاصې کړې دي او هر وخت دوی غواړي چې دا ځوانان له جذب کېدل دي کاري او بشري قوه د افغانستان نه وباسي د مغزونو فرار یو لوی ستونزه ده دا که هر نظام راځي که هر رژیم راځي ځوان دی ته کار دی دی ته ضرورت ورته لري په خپل سر یې نشي کولی د یو نظام چلوي نظام د یو لاک بلاکو ملایانو قاریانو یا د دې ټیپیکل طالبانو تر وسه کار نه ده دلته د هر مسلک خلکو ته ضرورت دی لري نو دغه شی پابندیان چې راځي محدودیتونه چې راځي ځوانان بل لار نه لري کله چې صحه تنګیږي دوی فشار ولار وګوري او د فشار د کمیدو یوازینی لار ته چې وطن پرېږدي ولو که دا لار سره سخت وي درما ته ټول نه خطرناک په الحال امکان کم دی خو ته ټول نه دی خطرناک دی چې دا خلک یو بل مصالح ګروه ته وړي نو اوس متاسف نه افغانستان یو دغه سي وضعیت چې دلته هر وخت دی وسلوان ډلې د جوړېدو هغه فرصت جوړ یا زمينه مساعده وي دا اوس ته طالبان پورې تړلې چې څومره څوم برداشت ته کار کوي په ټول مهم مسله د شخصي حریم مسله ده انسان په هر څه باندې معاملې کوي شخصي حیثیت منیس کله معاملہ نشکوی کله چې دنه وخت کټکیږي وخت پرې کیږي د انساني کرامت په خول اند کیږي لاغنه به ویډیو کیږي او به خبري کیږي د دې حیثیت یوازې د کس حیثیت نه خرابې ده د فامیل د دې ملګرو دغه شبکې چې د کفاله د کار کې ټول سر بدنامیږي دغه بدنامي هیڅوک نه غواړي دا وقته ځیږي او دا وقته یو وخت راوځي دغه صبر نور نه کیږي وخت راوځي او دا متاسفانه دی بد انتشار ودا کوي ډیر ژوند لپاره ډیر غټه حوصله پکاره غټه سینه پکاره چې ځوانان سره ډیر زیات مختات لا شي دوی سره د دوی دا کوم اولیتونه چې دی د دوی چې کوم ارزښتونه دي د دوی چې کوم ضرورتونه هغه باید په پام کې ونیسي ځکه دا حساسیتونه په پام کې ونیسي دا رژیم ځان ته په خپله یو بل مشکل سازی او خپل ځان زوال خواته بوزي
مننه زیار صاحب تر دغه ځای په عوامل او په پایلو وغږیدو د هل لار څه د نځوانان په دغه وخت کې څه ډول تعامل باید وکیل دغه شرایط سره دغه محدودیتونو سره
لمړی خو خپل حکومت ته فکر ده حکومت باید هغه د حاکمیت زغم ولري تر ټولو مهمه دا ده چې په طالباني نظریاتي سیستم کې کوم چې دوی لري یو څنډه تر ټولو لوی دا ده چې دوی ټول خلک هغه ډول غواړي لکه دوی چې دي اما په اوسنی عصر کې دا یو ناممکن کار دی ځوانانو ته فکر دا چې دوی په اوس وخت کې لکه سیستماتیک مختلف شي ډیرو هغو مسایلو ته چې دوی ته ستونزې ایجادوي له تیر شي زه خپله داسې له ملګرو چې اول اخلم نه حتی داسې ملګري پیژنم چې د ولسمشر په یوه انځور پوسټ کولو باندې و ورځې بندیان شوي دي یعنی چې داسې برخورد کیږي دومره یو څوک شکنجه کیږي نو نه ده په کار چې حداقل هغه خپله خبره په ډاډه ژله باندې وکړي په سیستماتیک ډول کار په کار دی چې د څنګه ملګری په دې باندې آغاشي خپل نظر غته انتقال شي په پردي ډول باندې نور ملګرو ته تر شو چې هغه د ډاډه ملګری وي د اعتبار ملګری وي له غوسره خبره شریک شي اما په کل کې د ځوانانو لپاره په کار ده چې د وښه لپاره چې مناسب تر شته نه دی له هغه خبرو ډډه وکړي چې د طالبان له دې سره په اسلام الخی د وسنی حاکم ډلې تر ټولو بل لوی څنګه دا ده چې دوی فکر کوي چې د دوی هر کلن اسلامي ده او کله چې انتقادم کوي نو دوی ته دا ښکاری چې دغه د دینی ارزښت انتقاد ده ممکن خو په حال دا چې دا داسې نه ده دوی یو سیاسي ډله ده سیاست کوي په ټولنیز وسلو کې په سیاسي مسایلو کې په اقتصادي مسایلو کې کولای شي ولس په دې انتقاد کې شتر شو د دوی حکومت هغه نیمګړتیاوې خامن لري چې هغه ډ کې شي
مننه محمدي صاحب څه کول په کار دي دغه ستونزو د حل لپاره هم د حکومت لاړ خبرې څو شي چې ځوانان د نظام په وړاندې د وطن په وړاندې د بیگانګۍ احساس ونه کوي یعنی دا ډول یو احساس رامنځته نشي چې ځوانانو د نظام او وطن د مالکیت هیڅ واخستل شي او داسې یو فکر عام شي چې ګنی هر څه زموږ په واک کې دي تاسو به زموږ په خواخه ژوند وکي او نور نه د نظام ستاسو دی نه د وطن ستاسو دی د دغه فکر او دغه حس ته ختمولو لپاره څه کول پکار دي
هیواد سره تر ټولو وړاندې ځوانانو مسؤلیت دی د دوی د خپل امنیت مهم دی د ستر خوندیتوب مهم دی هر څوک هر چاته هر وخت په هر شبکې مختلف فکرونه راځي دوی به ناخوالي ویني دوی به ډېر زیات مشکلات ویني روزمره ژوند کې نو په ځای دې چې دغه د اظهار کې تا به زغم وکړي تیرې کې یو هم هر کله کې انتقاد کوي د انتقاد نه باید تل اصلاحي بڼه ولري یو ته انتقاد کوي په ستونزه باندې دغه ستونزه د حل لارې نه تلري هغه حل لارې ستور نه کې قابل د عمل کېدو ده یا نه ده یا حکومت هغه ځرکت لري چې دغه ستا پیشنهاد یا ستا حل لارې او مشکلات طالبان وس حکومت ته وځي یو دلګي نه دی دی اوس په غرونو کې نه دی دی اوس په کلیو کې نه دی نه ښار تر هغه دی نه دی یو نظام تمه کیږي دوی دنیا سره د اړیکې جوړولو غوښتنه کوي خو دوی باید اول په داخل کې خپل ولس سره له خپل ځوانانو سره د اړیکو جوړولو هڅه وکړي ځکه داخلي مشروعیت د نړیوالو مشروعیت اساس کیږي کله چې تاسو غرم د خبرو دی اوریدونه لري د انتقادونه لري نو په داري څنګه کوي ځکه طالبان دا یو ډېر خوشبینه وو چې څوک انتقاد کوي او دغه انتقاد نه باید
دی ازمی مثبت فائدہ واخلی ځکه دغه انتقاد دی چې بیرون د سیستم نه سوک انتقاد کې او په داخل د سیستم کې مشکلات او ستونزې ته اشاره کیږي ځکه سوک چې په سیستم کې داخلي هغه ته د خپل ټول سیستم روغ کاری کی روان کاری کی سالم کاری کی ځکه دغه خپل په سیستم کې دوه کله ځکه یو بهرنۍ یا تماشوین چې بهر مرته ګوري سیستم کې اعتراضات نه یا ورته ګوته کوي دا بد نه تاسو خبرې سیستم اصلاح لپاره باید طالبان دغه انتقادات لپاره فرصت زمینه برابر کړي د هي مداري نه قدا چې د خلکو رضایت حاصل کړي د خلکو رضایت هل تاسو یې کله چې د خلکو نه واوري د غوي غوښتنه د غوي ضرورتونه د غوي انتقاد ځکه دا اوریدل چې د داخله انسان ته دا هیڅ ورګي چې ولا زما ته اوریدل کیږي سما ته تاثیر لري یو څوک ست چې ما ته اهمیت راکړي نو خپل دغه نظام دغه چوکاټ برخه کیږي اساس مالکیت را ژوند کیږي
اریان صاحب د خبرونه په ورسته کې تاسو مم دغه پښتنه کوو چې څه باید وشي چې مثال د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله و نشي یا کدی کله خبره کوي دا مخه و نه نیول شي مثال وايي منتقدین مفت مشاورین دي چاته ولار ورخی یو خامی ورخی چې دا سم کی نو په دغه منځ کې له دواړو اړخو څه ډول یو تعامل باید رامنځته شي چې کیسه بیا سپکاوی ته وهلو ته او تقابل ته لاړ نه شي
په دې کې ډېر مخ یا ډېر ستر یې بیرته حاکم حکومت ته ورګرځي نو حکومت ته په کار دي چې له رسنیو ول سره په وخت معلومات شریک کړي ځوانانو ته ټیپ دی ودري په چټ کاینټونو باندې دې د لباس په خاطر باندې دې وختانو دې لري په خاطر دې دوه مسایل په خاطر باندې دې ځوانانو ته تحقیر یې دې تنظیم دې خلق خصوصی حرم لکا موبایل تا بینید چه کوی حق دیو که تمام امانا تی زوانان دی پرار مخوانی سی بوری افسو که خپل سیمه که افتا پر خلاف بانی خبر کهی او تا پیغمانی پشار و بلیتا فکر که چه دا چلی که لوطن نووزی نو دا با حلا ری او دی که لباندی لوطن باندی در تووزی او دغه د ماخلا پرهغي دا په تاثیر نه کینه نه نن په باندې ټول موږ رسنۍ له برکت دنیا دی او کلی حاصل ته الله تعالی ته ټول پر کړه هغه سړی چې په خپل کلی کې د طالبانو ته خلاف باندې کېږي کاغل هوا دوی زړه څو چند خطرناک کوم باندې لسی اوس ما له مخیا دا ونه کړل چې رسنۍ باندې دی په لټنه کې خبر اعلان نشته خو بیا هم نړیوالو بنسټونو ته موثق او دقیق اطلاعات ورسیږي حتی د یو کسانو چې تعقیب شوي چې د سیمې نوم د پلار نوم ولایت او سوالي مکمل ادرس هر ځای ورسیږي او بیرته همغه نړیوال بنسټونه په طالبان باندې له همدغه قضیې څخه په استفادې د فشار هڅه کوي نو دا قطعاً د حل لاره نه ده او د طالبانو د حکومت لپاره ډېر خطرناک خبره ده دلته په کار ده چې ځوانان د تعقیب ولري یو چې په فارم رامنځته کې چې ځوانان ځانور کې محفوظ احساس کړي اللہ کے تاس سے ادا نہ مطلب منتقدین وڑیا یا مختم شاورین دبیل برکت خدای دا تاخیر
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ د خبرونې د پای شېبې دي ل خپل درنو میلمنو خاغلی داوود محمدی افضل زیار او خاغلی ګولولی آریان څخه ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته ل تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې د مووري ده تر بلې ونې خو وخت تر تغوړم خوشاله اوسئ
کې مسافر غونډه والا اړما ماتمه ده غرور هي وسوال غر غونډه والا اړما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غونډه والا اړما غلې دې کوڅه کې مسافر غونډه والا اړما ماتمه ده غرور هي وسوال غر غونډه والا اړما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مرا اور گندے والا اڑیوں
Mm-hmm. کزړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ورځ زنجیر مې د پلاس کې زړه نه زړه یم وروسته لکه لونو دې غږ واورم رانه وپوښتې څوک یې زه به څنګه درته ووایم چې زه یم